یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړې وای د افغان حکومت د سولې مرکزی هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي. د افغان دولت مرکزی پلاوی په وروستیو څو ورځو کې په کابل کې و. په کابل کې څومره چمتووالی نیولې؟ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې د بل پړاو خبرو ته څومره چمتو دي؟ په دې موضوع به په همدې خپرونه کې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا له ویاند فریدون خوزون سره مرکه هم ولرو، خو تر هر څه مخکې راځو د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی. او د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ مړ شو. د خبرونو تفصیل. مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تیر ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله ایماق په شهادت ورسید، کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره د افغانستان له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت غږ دې بدرګه او له دولته دې د رسنیو او ژورنالستانو د خوندیتوب په پار د پریکنده او غوڅ اقدام په اخیستلو ډاډمن کاري چاپیریال په رامنځته کولو سپارښتنه وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ډاډ ورکړ چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د لس په پریکړه کې هم د موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. ویل کېږي چې په دې اړه به د یکشنبې په ورځ بحث وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولی په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لېږد په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته 12 او 15 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی وو. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم یا عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وسوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش چلی ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 10 نور ټپیان شول. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی له خپل نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سادات نن رسنیو ته وویل چې دا کستیر شپه د دولت آباد ولسوالۍ په پوپلځای کلی کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د سره وطن نور ملګري هم شامل وو. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2020 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلې ده. میرمن سادات د پرورشګا په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل سوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشګا کې د ډېره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې په کانس په مشهور فستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. د شهربانو سادات بل مشهور فلم لیوه او پسند میجی چې په 2014 کال کې جوړ کړی دی. زموږ غله آزادۍ رادیو ری. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ د 68 کلونو په عمر مړ شو. د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان شورا غړی وو. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف وو، د ایران مشر علي خمینی ته نږدې کس وو او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی وو. د سوریه په شمال ختیځ کې د روسیې د وی پوزي اړډې مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. دا خبر یې سیمه ییز رسنۍ او په بریتانیا کې میشته د سوریه بشري حقوقو د سر ډلې ورکړې ده. د هراسودین په نوم د القاعده مربوطې ډلې په یو بیان کې د دې حمله چې پرونوسو مسولیت ومانه د بریټ د رقه ولایت په تل سامان سیمه کې شوې ده. او د کورونا وایروس نوې بڑا چې لنیږدې درې اونۍ راځي په بریتانیا کې پیدا شوې ده. اوس د نړۍ په درې دیشو هیوادونو کې خبره شوې د کورونا تر پخوانی یو کس بل ته ژر انتقالېږي، خو ویل کېږي چې د پخوانی په څیر ډېره وژونکې نه ده. د دې ناروغۍ لامل بریتانیا د جنوري له لومړۍ نیټې لومړني شونځي بند کړه. له تیرو څلور ورځو راځي په بریتانیا کې هر ورځ تر 50,000 ډېر کسان په کورونا اخته کېږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبه پورس د سولې د دوهم پړاو د خبرو د فایل لپاره خطر تسي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په کابل کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی د څو ورځو د تیرولو او چمتووالي په اړه خبرې کوو. په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردولو لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بی اثر کړ. درنو دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی هیئت د دوشنبه پورس د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. عبدالحفیظ منصور وایي هیئت نن او سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري د میاشتې په 15 نیټه پایل شي. زما همکار را سره په تماس کې دی، په دې اړه نور تفصیل لا تاسو اورو.
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی غړي عبدالحفیظ منصور نن په یو غونډه کې په کابل کې وویل چې نن او سبا به دغه پلاوی له ولسمشر غنی او دغه راز د سولې د عالی شورا د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره خبرې کوي او دا به وروستۍ خبرې وي. او د هیله وکړه چې دوی هیله لري چې کوم لارښوونې چې دوی ته کیږي چې هغه یو واحد نظر وي، ځکه د بشاره وکړه چې لا هم د ارګ د مانۍ او د ملي مصالحې د شورا ترمنځ په ځینو مسایلو کې د نظر اختلاف یا تفاوت د دیدګاه وجود لري. ښاغلی منصور همدار از وویل چې د دوشنبه پورز به دوی قطر ته ځي. دوی ته ویل شوی دي چې آمادګي ونیسي. اول ته به د خبرو دوام پړاو په 15 د جنوري باندې شروع کیږي. ښاغلی منصور کڅه هم د خپل شخصي دیدګاه پاره یا خپل شخصي نظر ویل، خو دا جواب تکړه چې کچيري د اوسنۍ نظام په هیڅ سره او دغه راز د کوم ارزښتونه چې دي د په هیڅ سره موقت حکومت منصور راځي بل شهر نه ست. ښاغلی منصور په دې اړه وویل
با حفظ حقشای انسانی با بشری یکیت ما ناگذی رسیم بریم به طرف یک حکومت موقت. اگر می خواهیم طرف هم قابل آشتی خواهد تجربیه که از ما می خواهیم بیانیم در لمان مثل نظر خانه بدیم دان این شاید دار عملی دارش.
خاغلی منصور هم دار از ویل چې ممکن د خبرو دوم پړاو له پیل دو سره جنگ په افغانستان کې نور هم شدید سي او دغه راز د سرګند کړ چې لا هم هغه اجماع چې د خبره ضروری ده لا هم نشته په ملي سطح باندې. البته او د ټینګار وکړ چې باید په ملي سطح یو قوي اجماع او هر اړخیزه اجماع رامنځته شي د سولې په اړوند. دغه راز ویل چې د افغانستان مذاکراتي ټیم د پوربند باندې د ټینګار کې خو طالبان په جګړه باندې ځکه د په خبره طالبان وایي چې دوی سره چې هغه څه ده هغه وسله ده. د دغه راز ویل چې دوی به کوشش دی وکړي چې د اوربند موضوع ډیره جدي ونیسي او طالبان رامات کی اوربند ته.
ډیر زیاته مننه کوو د ومورید په ریپورت کې چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی وغړوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. حافظ منصور په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وي او دا د څرګندونې وی چې ځینې باید له چارواکو سره تایید شي او همدارنګه د هغوی نظرونه هم پرې واخیستل شي چې د ښاغلي منصور د دې څرګندونو په ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنس د سولې دوهم پړاو خبري د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه پیل شي. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتون کې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
تا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټوئیټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري موږ هڅه کوو چې له د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره مو اړیکه ټینګه شي. متاسفانه چې په ټلیفون کې د تخنیکی ستونزو له کبله د موږ له هغه سره ټینګ شوې رابطه بیرته قطع شوله. مخکې له دې نه هڅه کوو چې ښاغلي خوزون سره مو په وروستیو مسلو وغږیږو ده چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی په کابل کې څه وکړل، له چارواکو سره یې لیدنې کتنې څنګه تیرې شوې، د افغان دولت خوا ته څومره اجماع شته دی او همدارنګه 2020 کال د سولې د خبرو سره پیلېږي. اوس میرا ته تخنیکی همکار وایي چې ښاغلی خوزون را سره د ټلیفون په تماس کې دی، ټلیفون یې رخ شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون، لومړی خو ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. مخکې موږ ریپورت درلود د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د چمتووالو په اړه چې ټاکل شوی ده نن د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې خپلې وروستۍ خبرې راټولې کړي او د دوه په طرف خوځیږي. دغه هیئت څو ورځې په کابل کې وو، څه لیدنې کتنې لرلې او دغه خبرو ته د چمتووالي په برخه کې څه پرمختګونه وکړل په کابل کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته. هیئت د مشورو او بحثونو لپاره کابل ته راغلی وو او له نیکه مرغه چې په کابل کې هیئت راغون کې بحثونه درلودل، هم د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل. اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمود ترلاسه کړي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول، د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله لخه حمایت خبر خوردار اوسي او حکم موارد توافقي په غیر موارد باندې به حیات د ریښې لاس راوړنه ولري.
خغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې دي ارګ او سپیدار مانې تر منځیا دي ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه دي ملي مصالحې دي عالی شورا تر منځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دي، آیا دا شته دي او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسولیت د ملي مصالحې د عالی شورا پر غاړه دی، او حیات هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دوناسي شي وي دي او دغه کمیټه هدایت ورکوي او د هیئت هم د دغه کمیټې ته گزارش ورکوي او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د سولې په پروسه کې ټول اجماع لري او ټول د پروسې او د هیئت حمایت کوي.
خغلی خوزون 2020 کال پیلیږي، افغانستان کې تاوتریخواله روان دي او لانی کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبرې هم پیلیږي. خلک د تاوتریخواله عجل کمې غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاوتریخواله د کمیدو په اړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا د نه واده چې د خلکو غوښتنه ده د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالي زور اخیسته، تاوتریخوالي باید کم شي. په دې اړه هیئت ته روښانه سپارښتنې شوې دي. هیئت دا په لومړیتوب کې لري او کله چې بیرته دوحې ته ورګرځي په لومړنیو مواردو شي باندې باید پرې بحث کړي، هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین وسی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شو خلکو هیله مندي ډېره وه چې جګړه به کمه شي. متاسفانه جګړه ډېره شوه. اوس هم زموږ غوښتنه ده چې او د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې جګړه ودرېږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی خوزون له تاسو نه. دوستانو، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وو چې په دوحه کې د جنوري په 15 نیټه د افغانستان د دولت د سولې د مرکچی پلاوی او طالب استازو د مرکچی پلاوی ترمنځ د پیلیدونکو خبرو په چمتووالو یې را سره خپل نظر شریکو. کورودانه ورته وایو زموږ غلا زادي راډیو ناوړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، وړاندې نور ریپورتونه ملرو خو وس فریوا ظاهر په سټډیو کې دا څو اقتصادي خبر متري اورو.
د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د شوزینه متشبسینو د فعالیت په پراختیا ټینګار کوي. د دې خوري مشر منیجا وافق وایي متشبس میرمنې د سوداګرۍ په برخه کې لګڼو ستونزې سره مخ دي. میرمن وافق ازادي رادیو ته ویل چې ورمورځي له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د سوداګرو میرمنو ستونزې شریک کړي او ولسمشر اشرف غنی هم د حواله ډاډ ورکړ. میرمن وافق وایي چې له افغان ولسمشر یې وغوښتل چې د کورونا وایرس له امله له زیانمنو متشبسو میرمنو سره دي د شفاف میکانیزم لاری مرسته وسی. د نوموړي په خبره شاغلي غنی ژمنه ورسره کړي چې شذینه متشبسینو ته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړل سي او د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونی ته لارښوونه کړي چې د شذو له پارکونو او مارکیټونو څخه باید واضح استفاده وسی او د سوداګرو میرمنو د پیاوړتیا لپاره اړین اقدامات ترسره کړي. د محل په کابل او ولایتونو کې 2401 متشبس میرمنې په انفرادي او ډلهیز ډول فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې سپاندې 9 ټنه زیره تولید شوې ده. دغه وزارت وایند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په ټولیز توګه 1,40,909 میټریک ټنه زیره تولید شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دې موندونو او شمیرو له مخې به د تیر کال پرتله د زیره د تولید سرژنې کچه د پام وړ زیاته سي. دغه د کرنې وزارت د احصایې ریاست شمیرې شوې چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له هیواد بهر د دې بوټي د صادراتو کچه د تیر کال د ورته مودې پرتله زیات شوې ده او دغه صادراتو ارزښت 6,214,000 ډالر ته رسیږي. تیر کال د زیرې د صادراتو د ټولیز ارزښت 6,401,000 ډالر ته رسیدلی و. د کرنې وزارت وایي دغه شمیرو ته په کتو د روان کال تر پای د زیرې د صادراتو کچه هم د پاموړ زیاتیږي. په افغانستان کې بدخشان، جوزجان، اورزګان، دایکونډي، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار، بلخ، سمنګان، فراه، بادغیس او پکتیکا د زیرې لوی تولیدونکي ولایتونه دي. او د کابل په شهزاده سرای کې لدینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر او اوی افغانۍ، یو یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل درې افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه اوی افغانۍ.
پریبا ظاهر وچ اقتصادي خبرونه در واورول مننه تریکو دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې په غور کې د وشل شبي خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډسو وش، خو تر هغه مخکې و سیمایزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې دردول لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بیا سره کړه. اسمت سارو پر تفصیل لري.
د امریکا سنا جرګه چې جمهوری پال پکې اکثریت لري، په لوی اکثریت د دفاعي بودیجې په اړه د ولسمشر ټرمپ ویټو رد کړه. د سنا جرګې په پرونی غونډه کې چې د دې جرګې د 2021 میلادي کال د لومړۍ ورځې لومړۍ غونډه وه، د 240 میلیارد پوځي بودیجې په اړه د ډونالد ټرمپ د ویټو پریکړه به اثر وکړي. ډونالد ټرمپ د سنا جرګې له لوري په دې اړه د رایو تر اخیستلو مخکې پر جمهوری پالو سناتورانو انتقاد کړی و. د په یو ټویټ کې ښکلی و: د جمهوری پالو ستومانه او کمزورې رهبری به اجازه ورکړي چې بده دفاعي بودیجه تصویب شي. ټرمپ همداراز د دل لوري د بودیجې د ویټو د خونسا کولو لپاره په سنا جرګه کې د رایو اخیستل یو ناوړه اقدام او د ټکنالوژۍ سترو کمپنیو ته د کمزورو کسانو تسلیمي دا بللې وه. یو اتیا سناتورانو د ډونالد ټرمپ د پریکړې خلاف رای ورکړې، ډیرله سناتورانو ورسره مخالفت وکړ. دا جرګه سل غړي لري. د کانګرس په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري، 222 استازو د ټرمپ د ویټو پر ضد رایې کارولې وي او و اچا د ویټو ملاتړ کړی و. په امریکا کې د ولسمشر د پریکړې یا ویټو د بیا سره کولو لپاره د استازو او سنا جرګو په درو کې د دوو برخو رایو ته اړتیا ده. په دې بودیجه کې چې د امریکا دفاعي لګښتونه بولي، د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د معاش زیاتوالی هم په پام کې نیول شوی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د کانګرس له لوري دا بودیجه چې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه ویټو کړه. ټرمپ ویلي و چې دا بودیجه د ټولنیزو شبکو په محدودولو کې ناکامه ده. د په وینا دغو شرکتونو د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د دې پر ضد هلې ځلې کړې دي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی و مو ریدل چې د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردول لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بي اثر کړ. بیرته د افغانستان مسایلو ترستنیګو، په غور کې د وشل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشو. د خبريالانو د حقونو د ملاتړ بنسټونه په دې اړه توند خبرګونونه خودلی او حکومت د خبريالانو د امنیت په خوندیتوب کې ناکام بولي. نور حل ازما همکار راکې چې هم د وسره سره د ټلیفون په تماس کې.
بله، نن ورځ په غور کې د وشل شوی خبريال بسم الله عادل ایماق جنازه خاورو ته سپارل کیږي. په دغه جنازه کې د هغه د کورنۍ غړي همدارنګه یو شمیر فرهنګ پالان ګډون لري. بسم الله عادل تیر ورځ په غور ولایت کې د نامعلومه کسانو له لوري وژل شو. بسم الله عادل ایماق چې د غور غږ رادیو مدیر مسؤل و، څو وارې وړاندې هم ورته ګواښونه شوي وو. د غور سیمې چارواکي وایي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په ده باندې برید شوی و، وسلوال برید، همدارنګه په کور باندې بمونه استعمال شوي وو، خو دی ورنه روغ وتلی وو. که څه هم حکومت په دې اړه باندې څنګه وایي، خو د افغانستان د خبريالانو د حکومت ملاتړ یو شمیر کمیټي او بنسټونه په دې اړه باندې کلک خبرګون خوډلې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټي همدارنګ کابل پریس کلب د حکومت درې ورځې لپاره د حکومت خبرونه ویټو کړی دي، د لپاره چې د خبريالانو قاتلین نه نیولي، همدارنګ د خبريالانو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. حکومت په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه کړې ده چې سبا ورځ به په عمومي جرګې کې د ژورنالیستانو د ستونزو دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې ځانګړی بحث ولري. تب داس حال کې ده چې په تېرو څو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کوم 15 خبريالان وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دوی د خبريالانو قاتلین نه دي معلوم. همدارنګ حکومت هم په دې اړه باندې تر اوسه د خبريالانو په نه هغه څه چې لازم دي نه دي کړي. یو شمېر خبريالان هم د خپل امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه باندې کلک تدابیر ونیسي، د دوی امنیت خوندي کړي. موږ په دې اړه باندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې سو، خو تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د دې وړاندې د خبريالانو د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکړی وو، هغه څه چې د خبريالانو په وینا حکومت پکې پاتې راغلی ده. بله،
مننه کوم. دا په ورستیو کې پنځم خبريال دی چې په دې ډول وشل کیږي. خبريالان څوک وشني؟ دا خبريالانو د وژلو هدف څه کیدای شي؟ اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړي. خغلی توحیدی په پایل کې د دغه وژنو په اړه وویل.
او دا موشته ثابتای چې خبريالان د دوه میاشتن رئیس پنهه کیږي او خبريالان وژل کیږي. دا چې څوک دغه حملات تر شا ولال ده، دا چې بربند نه ده، مونږه معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان تک کارونه کوي، طالبان وایي چې مونږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخص دی او معلوم ده دی دا دی چې خبريالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. په حمله کیږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت هم داسې پیښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی، ځکه چې تر څو چې خبريالان په خپل ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې یو، د دولت سره غوښتنه مونږ ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي، نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوسته و، همدغه ته د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. متاسفانه نړیوال ملګری زمونږ نه ملاتړ کوي. د اعلامیو په اساس او د بایزا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبريالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړای وي، هر سازمان د دې بمبلو تر شا وړال وي، خو دوی غواړي چې د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، د غرس په ننګرهار کې د ملالې، او همدارس په غزنی کې د الجزیرې د خبريال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا ویډیو هم خبره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوی تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه جلبوي، خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کېږي، هغه بسیا نه کېږي.
تا تاسو وایئ چې په ویډیو بسیاینه ونه کې نو څه وکړي ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد، مدارک، کره معلومات، دا کیسې باید افشا شي چې د چا پورې تللې دي، دا اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ته رسیږي.
دوستانو د افغان خبریالانو